بي یو استوديو غرمنۍ خبری خبرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استوديو ته مزفر به ظاهر له خپل نور همکارانو سره هرکلی کوم. په دې غرمنۍ خبری خبرونه کې د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت څرګندونې اوري چې وایي دغه هیواد د کورونا وایروس د درېمې څپې له ګواښ سره مخامخ دی او دا چې د وایروس د خورېدو د مخنیوي لپاره یې د واکسین کړۍ پراخه کړه. په دې خبرونه کې نور راپورونه هم اوریدلی سي، خو په سر کې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه لرو. احمد تکل وړاندې کوي.
د کونړ په چپې درې ولسوالۍ کې سخته جګړه روانه ده. د کندهار چارواکي ادعا کوي چې په ارغنداب ولسوالۍ کې یوولس تنه ځان وژونکي بریدګر په هوایي حملو کې وژل شوی او په واشنگټن ډي سي کې یو موټر د امریکا د کانګرس د مانې دوه ساتونکو وهلي چې یو یې مړ شوی دی. بشپړ خبرونه. د کونړ ولایت په چپې درې ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د کونړ د امنیه قومندانۍ ویاند فرید الله دهقان ازادۍ راډیو ته د دې جګړې په اړه چې تیره شپه پیل شوه معلومات ورکړل.
د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او د دولت مخالفین ترمنځ د چپې درې په ګوسلک په سیمه کې جنگ رامنځته شوی دی. د مرژوبلې په اړه باندې تر اوسه پورې دقیق معلومات نشته.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د کندهار امنیه قومندانۍ ادعا کوي چې په ارغنداب ولسوالۍ کې په دو هوایي حملو کې یوولس تنه ځان وژونکي بریدګر وژل شوي دي. د کندهار د ولي ویاند بهیر احمدي وایي دا ځان وژونکي له چاودیدونکو موادو په ډک هموي ټانک کې وو او پر امنیتي پوستو د حملو پلان یې درلود، خو د جوی لاهور او تابین ترمنځ سیمو کې په هوایي برید کې په نښه شول.
د رنداو پولیس والی کې د نه بجو او لسته کو په شاوخوا کې دشمن یو حموی یا ټانک د انفجاري مواد څخه ډکړو، غوښتل چې د دوست قوتونو خواته انتقال کړي او لته هدف ته ځان ورسي. خوشبختانه د هدف د رسیدو څخه مخکې د وایي برید لاندې راغلل.
طالبانو د دې پیښې په اړه هم تر اوسه څه نه دی ویلي. د افغانستان د فوټبال لیگ د دوهم پړاو د لوبو په لړۍ کې نن د فاریاب، خراسان د سرپل اف سی خدیم لوبډلې سره سیالي کوي. د فوټبال لیگ د دوهم پړاو لوبې په مزار شریف کې روانې دي. د لوبو په دې لړۍ کې پرون د تخار موج ساحل د فاریاب خراسان لوبډلې ته درې د دوو پر وړاندې ماتې ورکړه. د دې لوبو لومړی پړاو له دې مخکې په کابل کې ترسره شو او ټاکل شوی چې دریم پړاو به د وري په اتلسمه نیټه په هرات کې پیل شي. لازادی رادیو خبرونه اوري. متحده ایالاتونو د جنایي جرمونو د نړیوالې محکمې آی سی سی پر یو شمیر جګپړو غړو د پخوانی ادارې لخوا لګیدلې بندیزونه لری کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د جمعې په ورځ وویل دا بندیزونه نه مناسب وو او نه ګټور. په دې بندیزونو کې د فاتو بنسودا په ګډون د دې نړیوالې محکمې څو چارواکي په نښه شوي وو چې متحده ایالاتونو ته پر ورتګ بندیز لګیدلی وو او هلته یې شتمنۍ کنګل شوی وي. امریکا تیر کال د جنایي جرمونو نړیواله محکمه چې مرکز یې د هالند په هاګ ښار کې دی وروسته له هغه د متحده ایالاتونو له ملي حاکمیت په سرغړونه تورنه کړه چې د محکمې په افغانستان کې د دولتي ځواکونو، طالبانو او امریکایي سرتیرو لخوا د جنګي جنایتونو د ادعاو په اړه د تحقیقاتو امر وکړ. بلینکن وویل چې واشنگټن د بندیزونو له لرې کېدو سره سره د افغانستان او فلسطین په برخه کې د جنګي جرمونو د نړیوالې محکمې له اجراتو سره سخت مخالف دی او زیاته یې کړه چې متحد ایالاتونه او اسرائیل د دې محکمې غړیتوب نه لري چې حکمونه یې پر ځای کړي. د جنایي جرمونو نړیوالې محکمې د متحده ایالاتونو لخوا د بندیزونو د لری کېدو د پریکړې هرکلی کړی. په واشنگټن ډي سي کې یو موټر د امریکا د کانګرس د مانۍ دوه ساتونکو وهلي چې یو یې مړ شوی او یو بل ټپي دی. موټر چلوونکی وروسته له هغه وویشتل شو چې پر یو بل ساتونکي چاقو راوېست. پرون چې کله دا برید کېده د کانګرس غونډه نه وه. پولیس وایي تر اوسه داسې نه ښکاري چې دا به یو تروریستي برید وي. د ټپي ساتونکي روغتیايي حالت ښه دی، خو په روغتون کې بستر دی. د وژل شوي مشکوک برید کوونکي ورور واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي دي چې ورور یې په نشایي موادو روږ دی او کورنۍ رواني ناروغۍ ته اندېښمنه وه. په متحده ایالاتونو کې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو له کمېدو سره د دې هیواد چارواکي وایي په دې هیواد کې کاري بوختیاوې زیاتې شوې دي. د امریکا د کار وزارت پرون جمعه وویل په تیره مارچ میاشت کې د وزګارۍ کچه 6% کمه شوې او د همدې میاشتې تر پایه 9,14,000 کسان استخدام شوي دي. اوس په امریکا کې د کورونا ورځنۍ پیښې د میلادي کال د پیل د ورځو پرتله 3.5 کمی شوي دي. په متحدو ایالاتونو کې د کورونا ضد درې ډوله واکسین تطبیق شوی او تر اوسه څه باندې 9 میلیون کسانو واکسین ترلاسه کړی دی. او تایوان نن د اورګاډي د ټکر په پیښه کې د 500 کسانو د مړینې ویر کوي. ژغورونکو ډلو نن د دې مسافر وړونکي اورګاډي ډبې چې ډېرې زیانمنې شوې وې له هغه ټونل څخه راوایستې چې دا پیښه پکې وشوه. د دې پیښې د قربانیانو ارواو ته د درناوي په خاطر د دې درې ورځني ماتم په ترڅ کې به دولتي بیرغونه په ټول تایوان کې نیم ځوړند وي. پیښه پرون د اپریل په 2 نیټه هغه مهال وشوه چې اورګاډی په یوه ټونل کې له یوه ټرک سره ولګېد او له پټلۍ واوښت.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. د افغانستان د امیرختیا وزارت په دې هیواد کې د کورونا وایروس د دریمې څپې خبرداري ورکړی او د وایروس د خوریدو د مخنیوي لپاره د واکسین کړي پراخه کړي ده.
شانو ته محادثه کې بندیانو ته کوم کسان چې ډېر فقر لاندې ژوند کوي دوی ته د کورونا د واکسین تطبیق چاهي پیل شوی دی.
په غزنی کې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د تاریخي آثارو آبدي او کلتوري میراثونو د ورکه دوله ګواښ سره مخامخ دي.
مرامت او جوړونې ته یې ضرورت دی. په یو ډول دا زمینه برابره کړي چې د دغو آثارو د ترمیم چارې ترسره شي.
دا به هم اوري چې امریکا د روسیې د دفاعي صنعت پر یو مشر د امریکا د الوتکو د صنعت پټو معلوماتو د غلا کولو تور لګولی دی او د زهرو په کاروان کې په ننګرهار ولایت کې د کوکنارو د کشتونو د اړولو په اړه اوري.
دا ټول سوالې په بیلابیلو سیمو کې تسکنګ عملیات تر سره شول. اوس په هغه سیمو کې چې کوکنارو کښت تر سره شوی وي مسؤلین د خلکو سره په همغږي او همکارۍ باندې کارول شوی کوکنارو پلمنځ وړي.
دا خبرونه مو ترې به جده له آزادې رادیو سره وسی. د افغانستان د امیرختیا وزارت وایي دغه هیواد د کورونا وایروس د دریمې څپې له ګواښ سره مخامخ دی. د وزارت چارواکي وایي د پیښو ورځنی شمیر کم دی خو په خبره یې که خلک واکسین ونه کړي او سپارښتنې عملي نه کړي ممکن د وایروس خپرېدل ګړندي سي. دوی وایي د دغه وایروس د مخنیوي لپاره د واکسین کړي پراخه کړي ده او له خلکو هم غواړي چې روغتیا سپارښتنې عملي کړي. په دې اړه اسدالله لودی نیو راپور لري.
افغانستان ممکن د نړۍ د ډیرو کم هوغه هیوادونو لډلې وي چې خلک اوس مهال د کورونا په غم کې نه دي. دغلته خلک په پراخه کچه د غم خادي په مراسمو کې برخه اخلي، سیاسي او ټولنیز غونډې جوړوي او هیڅ ډول فزیکی واټن نه مراعاتوي. د عامه روغتیا وزارت وایي افغانستان کې د کورونا وایروس د بریتانوي باندې تثبیت او د غرض غونډوي هیوادونو پاکستان او ایران کې د وایروس د دې ډول زیاتېدو اندېښمن کړي دي. د وزارت د ویان مرستيال میرویس علیزی ازادي رادیو ته ویل دا مهال دوی د کورونا د درېمې څپې لګواخ سره مخامخ دي.
لمړی څپه کې د کورونا مونږه تجربه تر لاسه کړې په دومره څپه کې مو کوم خلایې ته چې موجود وي هغه مو حل کړې او هغه تجربه د مې استفاده وکړه. هغه مونږه د هغه تاسو باندې مونږه پلان جوړ کړو هغه خلایې دا کې کړو د درېمې د څپې د تهدید وو مونږ د درېمې څپې په تهدید کې قرار لرو. د درېمې څپې د مخنیوي لپاره
په دې وروستیو کې په ننګرهار کې د کورونا وایروس د بدلون موندلې باندې و مثبت پیښې ثبت شوې. د عامه روغتیا وزارت وایي له همدې پیښو وروسته دوی له پاکستان او ایران سره پر پوله پرتو ولایتونو کې د هغو کسانو واکسین پیل کړی چې هیواد ته ستنېږي. د وزارت د ویان مرستيال ښاغلی علیزای وایي دوی پر راستنېدونکو سربیره د ټولنې ځینې نور وګړي هم د واکسین کړي کې شامل کړي دي.
کورونا د نوي ډول د مخنیوي لپاره د عامه روغتیا وزارت په لور د ولایتو کې د پلان مطابق منظمه تدابیر نیولې دي. یو دا چې خصوصا د مرزي ولایت کې کوم یو د ایران او پاکستان سره هم تر حد دي هلته د مهاجرینو راتګ هیواد ته د هغوی ته د واکسین تطبیق چارې پیل شوې دي. کوم کسان چې د پردیس قانون څخه عمر لوړ دی، کوم کسان چې مسلمان یا زمینی ناروغۍ لري او دغه تر څنګ خوشانو ته محابسو کې بندیانو ته او کوم کسان چې ډېر د فقر لاندې ژوند کوي دوی ته د کورونا د واکسین تطبیق چای پیل شوي دي.
د عامه روغتیا وزارت پر نو ویل په 24 ساعتونو کې په ټول افغانستان کې د 1,600 مشکوکو پیښو لمانځه 23 هغه مثبت ختلي. د کورونا وبا له پایله تر اوسه عامه روغتیا وزارت د کووید 19 ناروغي 55,595 رسمي پیښې ثبت کړي او له دې ډلې 2,499 تنه مړه شوي دي. خو اندېښنې دادي او په وار وار چارواکو هم ویلي چې نارسمي شمېرې له دې 2 برابره زیاتې دي. څه باندې میاشت وړاندې افغانستان کې د کورونا ضد واکسین پیل شوی او تر دې مهاله څه باندې 16,000 کسان واکسین شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
کتبلری ټوخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مخندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
تاسو د ازادي رادیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري. په غزنی ولایت کې د طالبانو تر واکلاندې سیمو کې تاریخي آثار، ابدي او کلتوري میراثونه د ورکه دوله ګواښ سره مخامخ دي. د غزنی اوسیدونکو وایي چې د دغه تاریخي آثارو ډیری برخې د جګړو، بارانونو، سیلابونو، زلزلو او ځینو نورو آفتونو لامل زیانمن شوي دي. خو اوسلوال طالبان بیا وایي چې د دوی تر واکلاندې سیمو کې د هر ډول تاریخي ابدو ساتنې ته ژمن دي. نور حال په دې راپور کې.
د افغانستان د ځینو نورو سیمو پرنګ په غزنی کې هم د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د جګړو، بارانونو، سیلابونو، زلزلو او ځینو نورو آفتونو لامل ډیری تاریخي آثار او ابدو ته زیان اوښتی. د تیرې 14 پیړۍ په وروستۍ نیمایي کې د دولتي نظامونو په وړاندې د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې ډیری ابدي خرابې شوي او یا د خرابېدو او ورکېدو له ګواښ سره مخ دي. که څه هم د 14 پیړۍ په وروستۍ لسیزه کې په غزنی ښار کې تاریخي ابدي د نړیوالو په مرسته ورغول سوې، خو د ولسوالیو هغه لا هم هغه سویرانه پاتې دي. د غزنی په دې یکول سوالی کې د سلطان شهاب الدین غوري مقبره، د امام سید حاجی مقبره، د سیکو بندیخانه، شیربوس کلا، رباط کلا، په ګیلان ولسوالی کې سخی مرتضی کلا، په اندړو ولسوالی کې د غازی مولا مشکی عالم زیارت، د فرقه مشر سید خان کلا، سخی غلام حیدر کلا، په مقر ولسوالی کې د بهاولاک زیارت، په جغتو ولسوالی کې د بیګم منار، په قرباغ ولسوالی کې نای کلا، په زنخان ولسوالی کې شاغاسی کلا او لسګونه داس نور هغه څه دي چې د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې سیمو کې موقعیت لري. لیکوال او فولکلورست اسدالله بلهار جلالزی وایي دا تاریخي مقبره او تاریخي ابدي د طبيعي پیښو لامل ډیرې ځانمنې سوي دي. که دولت او یا هم د دولت مخالفین ورته پام ونه کړي نو موږ به پر اتلونکو کې دا اثر ونه لرو.
مرمت او جوړونې ته یې ضرورت دی. نو زما هیله دا ده چې په دې برخه کې د جګړې ښکېلې خواوې پاملرنه وکړي او په یو ډول دا زمینه برابره کړي چې د دغو آثارو د ترمیم چارې ترسره شي.
غزنی د تاریخي آثارو او تاریخي ابدو له پلوه د هیواد تر ډیرو غني ولایت بلل کیږي. لیکوال او ژورنالیست عبدالمجید جلام بیا وایي په غزنی ولایت کې د دولت تر واک لاندې سیمو کې تاریخي آثار او تاریخي ابدو ته هم ورکار نه دی سوی. د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې خو یې وضعیت به خدان دښنه ورده.
ترنچ په غزنی کې ډیرې سیمې د دولت تر کنټروله بهر دي. نو هغه خو د تاریخي آثار او وضعیت به خي اندېښمن کوونکی دی. لکه څنګه چې په کار ده هغه رقم هیڅ توجه ورته نه کیږي او له ډیر بد وضعیت سره مخ دي. زموږ غوښتنه دا ده چې د تاریخي آثار او د تاریخي ابدو رغولو او د هغوی ژغورنې ته باید کیر اړخونه پام وکړي تر څو پورې زموږ دغه کلتوري میراثونه خوندي سي او له نورو تړکونو نه وژغورل سي.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت بیا وایي چې د طبیعي آفتونو تر څنګ ډیری ابدي د جګړو له امله هم خرابې شوي دي. دا یاد وزارت ویان صابر مومند ازادي رادیو ته ویل هغه تاریخي آثار او بيدې چې د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې سیمو کې موقعیت لري مخ په ورکه دوه او خرابې دودي. ښاغلی مومند وایي له وسلوالو طالبانو مغوښتنه ده چې په تاریخي ځایونو کې دي له جګړو کولو ډډه او د هغې ساتنې ته پام وکړي.
زمنګه وختونه تر بیا هم دا ده یو فرهنګي لحاظ په توګه باندې چې دوی باید خپل جګړې هغه خشاک تاریخي آبادات او تاریخي سیمې ونه ګرځوي او د ولسونو ته هم حتی وختونه ده چې دوی ته اجازه په هغه سیمو کې ورنه کی ترڅو دغه تاریخي مانویت زمنګه لمنځه ولاړ شي.
مومن زیاتوي درې کال وړاندې د اطلاعات او فرهنګ کلو او پراختیا وزارتونو ترمنځ یو پریکړلی کلاسلیک سوچې د هغې لمخې شپږ د زر شوراګانې چې د کلو او پراختیا وزارت په چوکاټ کې په ټول افغانستان کې جوړې شوی د تاریخي سیمو او تاریخي ابدو ساتنه او پالنه به هم کوي. خو وسلوال طالبان بیا وایي د دې تر واک لاندې سیمو کې د هر ډول تاریخي ابدو ساتنې تجمن دي. دا دغه ډلې ویان زبی ولا مجاهد آزاد رادیو ته ویل مش خپل مسولینو ته امر کړی چې لا تاریخي ابداتو څخه د ساتنه وکړي، څار دی وسی، دا کیندنې مخنیوي دی وسی، دا انتقال، تجارت او قرارداد مخه باید ونیول سي ترڅو دغه تاریخي آثار او تاریخي ابدې خوندي پاتې سي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر 1999 کال د کب میاشتې په لومړۍ نیټه وسلوالو طالبانو په یو اعلامیه کې په افغانستان کې د تاریخي آثارو په خوندي ساتلو ټینګار کړی و. خو لنن څخه شل کال وړاندې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال دغه ډلې د افغانستان په بامیانو ولایت کې د سلسال او شمامه دوه تاریخي مجسمې نړولې وې. سلسال او شمامه په افغانستان کې تر اسلام له مخه دورې تر ټولو ارزښتمن آثار ګڼل کېږي.
دوستانو په غزنی ولایت کې مو د تاریخي آثار د ورکېدو د ګواښ په اړه راپورټ واورید. اوس به ورسو بیرته د کابل سټوډیو ته او هلته به زما له همکار څخه د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه واورو.
د افغانستان د مالی وزارت وای د روان مالی کال د کمیاشتې په لومړی دوه ونیو کې 5,544,000,000 افغانۍ عواید راټول کړي دي. د دغه وزارت له لوري رسنیو ته په استول سوي پیغام کې راغلي چې له دې شمېر شپږ سوه څوارلس میلیونه افغانۍ له مستوفیتونو 1,346,000,000 له مالیاتي عوایدو، 801,000,000 افغانۍ له غیر مالیاتي عوایدو او 2,282,000,000 افغانۍ له ګمرکونو څخه ترلاسه سوي دي. د مالی وزارت چارواکي وایي چې روان مالی کال پیل څخه د کمیاشتې تر 15 نیټې پورې 9,450,000,000 افغانۍ راټولې سوي دي. سږ کال په میدان وردګو ولایت کې له 1.5 ټنه زیات شات تولید سوي دي. د دغه وزارت د کرنې او مالدارۍ رئیس ولید احمد تسل وایي چې په دغه ولایت کې د شاتو مچیو 1,16 کوچني او لوی فارمونه موجود دي. د ښاغلي تسل په خبره دوی د شاتو مچۍ روزنې د صنعت او د پراختیا او د مالداري سکتور د پیاوړتیا په پار د شاتو مچۍ روزونکو سره په ګډه هڅه کوي ترڅو په دې ولایت کې د شاتو مچۍ روزنې صنعت نور هم وده او پراختیا ورکړي. د نوموړي په خبره په میدان وردګ ولایت کې د 1 کیلو شاتو بیه له 300 تر 500 افغانیو پورې ده. په دې وروستیو کې په افغانستان کې د مچیو ساتنې او شاتو تولید کچه لوړه سوې ده چې په زیات اندازه بهر په ځانګړي توګه ایران او پاکستان او عربي هیوادونو ته صادریږي او دا هم د کابل بازارونو کې د جنو بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانیو بیې 1 امریکایي ډالر و 1 افغانۍ 1 پوله، 1 یورو 2.90 افغانۍ 40 پوله، 1 استرلینګ پاوند 1.60 افغانۍ 10 پوله، 1 سعودي ریال 0.60 افغانۍ 10 پوله، 1 زر ایرانی تومندری افغانۍ 40 پوله، 1 زر هندی روپۍ 1,020 افغانۍ او 1,000 پاکستانی روپۍ 470 افغانۍ.
دا د افغانستان اقتصادي خبرونو. دوستانو تاسو کولی سئ دا او د غرض موږ نور خبرونه او راپورونه د ازادي رادیو پر ویب سایت هم بیا ولولي کوم خبرونه اوریدل په تکرار باندې اوریدل سئ او هم کولی سئ چې په ژوندۍ باندې هم دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب سایت واوري پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. افغانستان ته بیرته راوګرځو خو اوس په یو نړیوال موضوع واخلو. امریکا د روسیې دفاعي صنعت پر یو مشر د امریکا د الوتکو د صنعت د پټو معلوماتو د غلا کولو تور لګولې دی. د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې په وینا دا سړی چې کورشونکوف نومیږي د روسیې د استخباراتو مامور و. امریکا هڅه کوي چې نوموړی ونیسي. اسمه څاروان نور تفصیل راکوي.
د روسیې د دفاعي صنعت یو مشر چې ادعا کوي چې استخباراتي مامور هم دی، د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې اف بی آی له لوري د امریکا لوی هوایی کمپنۍ څخه د تجارتي اسرارو د پټولو د ادعا په خاطر په تور لیست کې شامل شو. اف بی آی پرون جمعه پر خپل ټویټر باندې لیکلی چې د 85 کلن الکساندر کورشونکوف د نیولو هڅه کوي او پر د شک دی چې له کمپنۍ څخه د روسیې په ګټه د تجارتي اسرارو د غلا کولو دسیسه کړې ده. اف بی آی وایي کورشونکوف د روسیې په یونایټیډ انجن کمپنۍ کې چې د الوتکو یوه دولتي کمپنۍ ده کار کاوه او د دې ترڅنګ د روسیې د بهرنیو استخباراتو خدماتو لپاره د استخباراتي مامور په توګه دند لرله. د امریکا د فدرالي تحقیقاتو اداره وی یونایټیډ انجن کمپنۍ په 2009 میلادي کال کورشینکوف د خرسلاو او بازار موندنې رئیس وګماره. د دند دا و چې د لویدیز د الوتکو شرکتونه وهڅوي چې له یونایټیډ انجن کمپنۍ سره کار وکړي چې د روسیې هوایي ټکنالوژي وده وکړي. اف بی آی دا هم ویلی چې کورشینکوف د 2014 او 2013 کلونو ترمنځ د امریکا د الوتکو له شرکتونو څخه د پټو معلوماتو د غلا کولو هڅې کړي او هم دا راز د هوایي صنعت امریکایي انجینران د روسیې د پی ډی 14 ایرو انجن د بیا ډیزاین کولو لپاره کرایه کړي دي. خود کورشینکوف مدافع وکیل تاس خبری آژانس ته ویلی موکل د 2000 په دوبی کې د روسیې د پولیسو لوري مسکو ته ستون کړل شو. د تاس آژانس پر اساس روسی چارواکی وایي کورشینکوف د دې لپاره نیولې چې د درغلیو او جعلکاریو تورونو ته ځواب ووایي.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوو د ماشام تر وو بجو پر منځنۍ سپا 12 شپږنوي د افغانستان په څولو اشارونو کې د اف ام پر 3.15 سپا خبرونه لري. تاسو صفه وځي او د لسی د خبرونه په دوام کې او ری چې د جلال آباد شاروالي وای د دغه شار د ټولو کورونو کوڅو او سړکونو ادرسونه له ګوګل سره وصلوي. د جلال آباد شاروالي د مسولینو په خبره دغه پروژه به په 3 میاشتو کې تطبیق شي. د جلال آباد شاریان وای په دې کار سره به ادرس موندنې په برخه کې دوی او د دوی خپلوان او دوستان له کړاوه خلاص سي. نور حال په دې راپور کې
په هیواد کې د رغنیزو آبادیو د 12 فصل کلیوي خو خارونه نوي آباد او خکلي کړی دي له بلی خوایي ادرس موندنه پیچلې کړی ده. د جلال آباد خاریانو په باور خارونو بڼي له یوې ورځې بلې او له بلې بلې ته د بدلون په حال کې دي او د مشخصو ادرسونو د نشټوالي له کبله تل ستونزو سره مخ وي. خو اوس د جلال آباد ښاروالي مسولین وایي په راتلونکو 3 میاشتو کې به دغه ستونزه حل او د ښار د ټولو ناحیو کورونه سړکونه او کوڅې په ځانګړو نومونو او نمبرونو مووي او لوحې پرې نصبوي. د جلال آباد ښاروال باسین بهیر له ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې وویل د یو انهابیتات موسسې په مالی مرسته د ښار پر 2300 کوڅو او شاوخوا 40000 کوڅو د لوحو نصبولو لړۍ یې پیل کړي او دغه نمونه او نمبر یې به له ګوګل سره د انلاین ادرسونو په توګه هم وصل کړي
او هدف د دې پروژې دا دی چې خلکو ته د ادرسونو او د ځایونو او پتو په منډلو کې اسانتیا رامنځته شي او دا سیستم الکترونیک شي، ډیجیټلایز شي. دا به ټول ګوګل ته جګیږي او په ګوګل کې به دا لوکیشن موجودی کڅو غواړي خپل دوست د خپل کور د خپل ځای لوکیشن ورواسي ادرس ورولېږي نو کولای شي چې لینک ورواسي او هغه د ماغه په تعقیب باندې ادرس په اسانۍ سره پیدا کړي.
اباسین بهیر د دې اقدام ګټي د ادرسونو د ورکولو په وخت کې د ټلیفوني لګښتونو کمواله، د جرایمو د کچي ټیټواله او د دقیق لوکیشن لاري د پیښو پر مهال د اطفایو او امبولانسونو پر وخت رسیدنه یادوي. اخوا د جلال آباد خاریان لدی ډلی فرید خان وایي پا په دې کار سره به د ادرس موندنې په برخه کې دوی او د دوی خپلوان او دوستان له کړاو خلاص او په اسانۍ به هدف ته ورسیږي. د فرید خان په باور د هرې میاشتې او کال په تیرېدو سره خاري بڼه تغیر کوي او څوک نشي کولای چې د تیرې میاشتې په نخو پتو د دې میاشتې امغه ادرس په اسانۍ ومومي.
د جلال آباد ښار د یو میاشت نه بلې میاشت او د یو کال څخه بل کال ته مخ په آبادېدو دی او آبادي ورکې راځي. یو شخص چې یو میاشت مخکې یو ځای ته تللی وي نشي کولای چې یو میاشت وروسته هغه ځای په اسانۍ سره پیدا کړي. نو که دغه ادرسونه د کور نمبرې ولګول شي د دې په واسطه یو شخص کولای شي ډېر په اسانۍ سره خپل دفت ځان ورسی د ستونزو او د کړهونو او د سرګردانۍ نه باور کې خلاص وي.
د جلال آباد ښار یو بل اوسیدونکو جانځي بیا وایي دوی چې کله خپل دوستان او خپلوانو ته د کور یا ځای ادرس ورکوي نو تر نیمه یې لار خپل ورزي او په خبره د مشخص ادرس له نشټوالي ملمه لاسنیولې کور ته راولي.
مخکې به چې میلمه راتلل نو مونږ تلیفونو باندې به مدرسونه ورکول چې دې ځای ته راشه هغې ځای ته راشه. نو چې وبه نه شو ادرس به پیدا نه شو کړی نو مونږ به تر نیمۍ لاره پورې خپله ورسره پاس زیاتلو او وره به خلو میلمه به کور ته راوسته.
پر کورونو د نمبرو او پر کوڅو او سړکونو د لوحو لګولو چاره شاوخوا درې اونۍ وړاندې پیل شوې چې د مسؤلینو په خبره تر اوسه یې دغه پروسه د ښار په لومړۍ ناحیې کې بشپړه کړې او دوه نورو ناحیو کې د نصبولو چاره دوام لري. د جلال آباد د خروالی مسؤلین له خاریانو غواړي چې د لوحو په ساتنه کې ورسره مرسته وکړي او د خاري فرهنګ په دودولو کې ورسره همکار پاتې شي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوششو یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال و بلدینگ و سارای سرمانه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر څلورو بجو.
دوستانو ترشنه آسمان لاندی پروگرام چې همدان نن باید پر دوو بجو یې واوري، په دې خبرونه کې موږ د نوي کال په ترڅ کې د افغانستان کې په زراعتي مسایلو باندې او د چې د وچکالۍ خطرونه څه دي غږیږو، بحث لرو، میلمانه هم لرو او تاسو هم کولای شئ خپل نظرونه را سره شریکی. خو په اوسنۍ خبرونه کې به دا ګړې په همدې خبرونه کې ورسو بیا هم کابل سټوډیو ته. زما همکار به راته وایي چې کابل چاپروسپانو نن پر کومو مسایلو باندې مقاله لیکلي.
هیواد دولتی ورسپانی په افغانستان کې پر خبریالانو بریدونو او یا هم په ټوله کې هدفی وژنو په اړه لیکنه کړې ده. وړاندې د بشري حقونو د سار نړیوال سازمان خبرګون اخیستل شوی چې ویلي طالبان په قصدي توګه خبریالان او د ښځو په ګډون د رسنیو کارکوونکو په نخښه کوي چې دې چارې د تلپاتې او عادلانه سولې په برخه کې اندېښنې لا زیاتې کړې دي. په راپور کې راغلي د دوی څېړنې ښیي چې طالبانو تر خپل نفوذ لاندې سیمو او خارونو کې خبر اعلانو ته بیلابیل ګواښونه کړی دي او دا چاره د دې لامل شوې ده چې یو شمیر خبر اعلان له هیواده تیښتي او یو شمیر نور د خپلو دندو پریښودو ته اړ شي. ورسپانې لیکلي دغه سازمان همدارنګه له ملګرو ملتونو او د افغانستان په سوله کې له ښکېلو هیوادونو غوښتي چې د طالبانو په مشرتابه فشار راوړي چې د خبر اعلانو د خوندیتوب په برخه کې د دغه سازمان غوښتنې ومني او خپلواکو رسنیو او خبر اعلانو د خوندیتوب لپاره له خپل اړخه اقدامات وکړي. طالبانو که څه هم تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې له دې د خبر اعلانو، علماو او مدني ټولنې د فعالانو په وژنه کې لاس لرل رد کړی دي. ویسا ورسپانې لیکلي امریکا د نویو بین المللي سیمه ییزو شرایطو، نویو انکشافاتو او په افغانستان کې د شل کلن حضور د لاسته راوړنو په نظر کې نیولو سره غواړي دغلته یو مرحله پای ته ورسوي او د خپل حضور نوې مرحله په نوې بڼه پیل کړي. ورسپانې په وینا د تیر په څیر امریکا دغه کار له پاکستان سره په شریکه او د پاکستان د ګټو په پام کې نیولو سره کوي. د دغه رسمانی په وینا پاکستان په پا افغان سوله کې بیلابل اهداف لټوي او غواړي چې په کابل کې کمزوري او بے ثباته حکومت وي. همدارنګه افغانستان باید د اتصال او زیربناز خاطر ممکنه حد محروم وي او وګړي خصوصا خزي باید لزده کړو څخه محروم وي ترڅو له دې لارې خپل موخه ته ځان ورسوي. لیکوال په دې لړ کې پوښتنه کړې چې ولې په دې ورستیو کې علمي کدرونه، دینی علما، د مدني ټولنې فعالان او افغان میرمنې وژل کیږي. وړاندې د کابل او جلال آباد وروستۍ هدفي وژنو ته اشاره شوې. لیکل شوې چې په دې برخه کې داسې وژنې د یادونو وړ دي چې له ښځو نه د کار او پرمختګ جرأت اخلي. او اطلاعات روز ورځپاڼې پوښتنه کړې که امریکایي ځواکونه په مې میاشت کې ونوځي بیرته په نړیوالو ځواکونو د طالبانو د جنګ پیلولو خبرداری څومره جدي دی او د افغان سولې په لړۍ به څه اغېز ولري. وړاندې راغلي د پاکستان ستراتیژیک ملګري چې امریکا او د سیمې هیوادونو سره د طالبانو د اړیکو اصلي جوړونکي دي، دې کار ته اجازه نه ورکوي چې بریدونه بیا پیل شي. د لیکوال په وینا طالبان به د ځواکونو وتلو په وخت هوکړه کوي او په خورا احتمال سره چې د دې خبرو بندون به د ترکیې په ناسته کې حل شي.
دوستانو، مخکې تر دې چې د خبرونې پاته برخې ته ورسو، په کابل کې 12:30 دقیقې دی. یو ځل بیا به د مهمو خبرونو لنډیز له احمد تکله واورو.
د کونړ ولایت په چپې درې ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د کونړ امنیه قومندانۍ وایي د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه تیره شپه وروسته له هغه پیل شوه چې مخالفینو په ګلسلک سیمه کې پر امنیتي پوستو برید وکړ. د کندهار امنیه قومندانۍ ادعا کوي چې په ارغنداب ولسوالۍ کې په دوه هوایي حملو کې 11 ځانوژونکي بریدګر وژل شوي. د کندهار د والی ویاند وایي دا ځانوژونکي له چاودیدونکو موادو په ډک هومبي ټانک کې وو او پر امنیتي پوستو د حملو پلان یې درلود. د افغانستان د فوټبال لیګ د دوهم پړاو د لوبو په لړۍ کې چې په مزار شریف کې روان دي، نن د فاریاب خراسان د سرپل اف سی خدیم لوبډلې سره سیالي کوي. متحده ایالاتونو د جنایي جرمونو د نړیوالې محکمې ICC پر یو شمیر جګپورو چارواکو د پخوانی ادارې لخوا لګیدلي بندیزونه لرې کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون وویل دا بندیزونه نه مناسب و نه ګټور. په واشنگتن ډی سی کې یو موټر د امریکا د کانګرس د مانۍ دوه ساتونکي وهلي چې یو یې مړ شوی او بل یو ټپي دی. پرون چې کله دا برید کېده د کانګرس غونډه نه وه. او تایوان نن د اورګاډي د ټکر په پرونی پیښه کې د 500 کسانو د مړینې ویر کوي. د دې پیښې د قربانیانو ارواو ته د درناوي په خاطر به د دې درې ورځنی ماتم په ترڅ کې دولتي بیرغونه په ټول تایوان کې نیم ځوړند وي.
ابو سم د زهرو کاروان اونیس پروگرام لرو.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکه هلی ومني. تنن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې سخ کال د ننګرهار په اتو ولسوالیو کې کوکنار کرل سوی دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی به د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه واورو.
په ننګرهار ولایت کې د نشئی موادو یو فابریکا ویجاړه شوه. له نشئی موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د حمل د میاشتې پر 11 نیټه د هوایي ځواکونو په همکارۍ د ننګرهار ولایت په خوګیانو ولسوالۍ کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې د هیروینو یو کارخانه تخریب شوه. د کورنۍ او چارو وزارت ویان طارق آریان ازادۍ راډیو ویل چې د دې کارخانې څخه 2515 کیلوګرامه تریاک، 240 لیټره مورفین، 100 کیلوګرامه کیمیاوي مواد او نور هغه وسایل ترلاسه شول چې د هیروینو په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کېده. د نشئی او کیمیاوي مواد تر نیول وروسته حملته وسوځول شول، خو د دې کارخانې د ملکیت په تور تر اوسه پورې څوک نه دی نیول شوی. په هرات او پنجشیر ولایتونو کې نږدې 30 کیلوګرامه چارس د قاچاق کېدو پر مهال ونیول شول. د هرات د امنی قومندانۍ ویاند عبدالاحد ولیزاده ازادي رلوته ویل یو نفر چې غوښتل 1.5 کیلوګرامه چرس هرات ښار ته قاچاغ کړي، پولیسو د موټرو د تلاشي پر مهال ونیو او تر لومړی څېړونو وروسته یې عدلي او قضایي ادارو ته معرفي کړ. په دوهم ګام کې یو نفر چې غوښتل 10 کیلوګرامه چرس په یو موټر کې له پنجشیر ولایت څخه کابل ته قاچاغ کړي، پولیسو له نشه موادو سره یو ځای ونیو. په تخار ولایت کې تر 100 بوتلو ډیر شراب ونیول شول. د تخار ولایت امنیه قومندان اکرام الدین سری ازادي راډیو ویل چې 100 بوتل شراب چې خواجه بهاودین ولسوالۍ ته قاچاغ شوی او په پام کې والا غزای رستاق ولسوالۍ ته یوړل شي، پولیسو ونیول. د دې نشي موادو په تور دوه نفر نیول شوی او موټر هم ضبط شوی دی. او د اونۍ وروسته په خداده چې پولیسو په کابل ولایت کې 15 لیټره شراب او 2 کیلوګرام نور نشي مواد ونیول. لمړی عملیات چې له نشي موادو سره د مبارزې څنګهړو پولیسو د کابل په شپړسمه حوزه کې د نشي موادو جوړولو پر یو کارخانه وکړل. په نتیجه کې 15 لیټره شراب ونیول شول. د کابل د امنی قومندانۍ ویان فردوس فرامرز ازادي رټو ویل په دوهم ګام کې پولیسو تر 800 کیلوګرام ډیر یورین او 2 کیلوګرام ډیر خیخه ونیول. په پام کې وچی دا نشي مواد له پغمان ولسوالۍ څخه کابل ښار ته قاچاق کړل شي. د دې دوه قضیو په تړاو شپږتن هم نیول شوی دی.
د نشي موادو په برخه کې موږ اونۍ مهمه پیښه واورېدې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. سخ کال د ننګرهار په اتول سوالوي کې کوکنار کرل شوی دي.
لاوله عام په هوا تر سره شوی او خلک نه دې په خوده شوی چې کوکنار کخ تر سره کړی. ولی متاسفانه په غوسمو کې چلته امنیتي اندېخنې وي. په غوسمو کې کوکنار کخ شوی.
په یو بل راپور کې بواوري چې د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې د موسیقي لاره معتادین خوشاله ساتل کیږي.
دلته موږ موسیقي په خپل خپل په دغه گروپ کې هر غړی هر ساعت چې موږ وغوړو دلته خپل میلن سو بیا وخت درو د بیا د سینما وخت درو.
د لیلا ما په نوم یو معتاد وایي چې میړه می د درملو پر ځای نشه یي مواد راکړل.
د سپجل پتا رااله و یخې زندګی نه بزرته یو انداز ژوند ده. ما په دې ځای باندې خلاص
او د پروګرام په پای کې ډراما هم اوریدلای شي.
ډیر کاو دروازه خلاصه کا
څوک یې
زيام
دا ځال دی هر څه کا چوز دي سپیونه دړي
ته اوس د حسابو کتاب پریدا کوټی د می ورسوا.
اوس خبرونه پر ننګرهار ولایت کې د کوکنارو په کښت پیل کوي چې سخ کال حالت په اتو ولسوالۍ کې کوکنار کرل سوی دي. د ننګرهار ځای چارواکي وایي چې د دې ولایت په ټول سوالیو په تیر بیا هغو سیمو کې ډیر کوکنار کرل سوی چې حالته جګړه روانه ده او د دولت د وسلوالو مخالفینو نفوس پکې ډیر دی. خدا کښ ته تیر کال په پرتله لګ دی. د ننګرهار ولایتي شورا په دې ولایت کې د نشې موادو د کاچاکو ترڅنګ د کوکنارو کښت یو اساسي ستونزه بولي او حکومت ګرم بولي چې پر مناسب وخت د دې ستونزې مخه نه نیسي. خو کله چې کوکنار نیخ وهلو ته نږدې سي نو دوی د کښتونو په اړولو پیل کوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په 1400 شمسي کال کې د کوکنارو د بوټو اړول په ګرمو ولایتونو کې لومړی له ننګرهار ولایت څخه پیل شول. د کورنۍ چارو وزارت معلومات له مخې په لومړي پړاو کې د ننګرهار په 13 والو کې 130 تجربه شوې کې د کوکنارو له بوټو څخه پاک شوې. د ننګرهار د والی ویانا تاولا خوګیانی ازادي راډیو ته وویل که څه هم دې بزګر خبر کړی و چې که په خپل سمکو کې کوکنار وکړي نو دی به یې واړوي، خو بیا هم په ناامن او هغه سیمو کې کوکنار کل سوي و چې د دولت او وسلوالو مخالفینو په واک کې دي.
لاوله هغه په هوا تر سره شوی و تر څنګه خلک نه دی پرې خدل شوی چې کوکنار کښت تر سره کړي. ولی متاسفانه په هغه سیمو کې چې هلته امنیتي اندېښنې وې امنیتي وزیر ډېر ښه نه و، مخالفینو ترهګریز حرکات هلته زیات و. په هغه سیمو کې کوکنار کښت شوی و چې خوشبختانه د اتو ولسوالۍ په بېلابېلو سیمو کې تصمیم عملیات ترسره شول. اوس په هغه سیمو کې چې کوکنار کښت تر سره شوی وي مسؤلین د خلکو سره په همغږۍ او همکارۍ باندې کرل شوي کوکنار له منځه وړي.
په ګرمو ولایتونو کې د ننګرهار په ګډون هر کال څلور فصله کوکنار کرل کیږي. په وروستیو کلونو کې له ډیری ترلاسه سوو تاریاکو څخه هیروین جوړیږي او بیا د پاکستان او ایران لارې اروپایي هیوادونو ته قاچاق کیږي. د احصایې او معلوماتو ادارې د تخمینی سروې له مخې په 1999 کال کې په ننګرهار ولایت کې په 2215 هکتارو ځمکې کې کوکنار کرل شوی و چې دا کښت د 1998 کال په پرتله په سلو کې 8 ډیروالی شي. د ننګرهار د ولایتي شورا مرستیال اجمل عمر وایي په دې ولایت کې د نشي موادو د قاچاقو تر څنګ یوه بله لویه ستونزه د کوکنارو کښت دی، خو حکومت پر مناسب وخت د دې ستونزې مخه نه نیسي.
په ننګرهار کې د مواد مخدر موضوع واقع چې یو اساسي موضوع ده، ځکه تقریبا دغه شپږاتمه میاشت کې چې دغه تنخ ولسوالۍ امن شوي دي، خو بیا هم په دغه دوه درې ولسوالۍ چې اکثره ساحې د طالبانو په ولکه کې منطقه کې دي، خو متاسفانه حکومت ډېر وروسته پرې توجه کوي او پام کوي. اوس تاسو ګورئ په سارکو، خوږیاڼو او شیرزادو کې هغه ساحو کې چې کوکنار کرل شوي دي، دو د هغه نه مخکې د کروندر ته ووي چې ورور راته نشي کولی چې کوکنار وکړي. متاسفانه دوه وخت کې د دې لپاره تصمیم نیسي کله چې کوکنار غټ شي، بیا دوی راویښ شي، بیا پروژې والي او په کار کوي.
په 1999 کال کې له نشي موادو سره د مبارزې عدلیه او قضایي مرکز څېړنې ښیي چې تر کابل وروسته ننګرهار دوهم ولایت دی چې د 115 قضیې په دلودلو سره د نشي موادو ډېر قاچاقونکي پکښې نیول شوي دي.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې سخت کال د ننګرهار ولایت په لسګونه جریبه ځمکو کې کوکنار کرل شوي دي.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې پاند انسان روغتیا ته څومره زیان لري؟ په دې اړه به د ډاکټر متی الله وزیری خبري واورو.
پاند زرنونه خلی ته او جهاز هضمي ته ډیر مواجه دي. خلی سرطان انسان ته پیدا کوي، د حنجره سرطان سړی ته پیدا کوي، بدرنګ کېدل او د پوستکي تغیرات راوستل، غاښونو کې خرابېدل پیدا کوي، سرطان د کولمو سړی ته پیدا کوي، د ګردو تکلیف انسان ته پیدا کوي، د وینې فشار انسان ته را پیدا کوي، حتی په خویندو کې د جنین تکلیفونه را پیدا کوي، اختلالات د رفتاری په انسان کې پیدا کوي.
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې معتادین د درملنې په مرکزونو کې د موسیقي لاره نور معتادین خوشاله ساتي. د فراه ولایت معتادین د درملنې په مرکزونو کې د موسیقي لاره نور معتادین خوشاله ساتي چې په روغتون کې ټاکلې موده پوره کړي او په موثر ډول یې درملنه وسی. د فراه د معتادینو د درملنې چارواکي وایي چې د نشي پریښودل د درد تر څنګ خفګان هم لري. له همدې امله موسیقي، شعر ویل او ورزش د هغوی د تفریح سبب کیږي او د درملنې ټاکلې موده په اسانۍ سره ورباندې تیریږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
ځینې معتادین چې د درملنې لپاره په دې روغتون کې بستر کیږي، له ځان سره د هنر یو نړۍ هم راوړي. په تیر بیا هغه معتادین چې څو کاله ژوند په مهاجرت کې تیر شوی وي، د موسیقي د آلاتو غږول، د شیرونو وایل او ورزش کول هغه تفریح او مصروفیت دی چې له بستر شوي معتادینو څخه د اعتیاد، درد او خفګان هیروي. په دې روغتون کې د بصیر په نوم یو معتاد د عبدالصبور په نوم د یو بل معتاد تر څنګ ناست دی او خپل شعر ورته وایي. د ده هدف دا دی چې عبدالصبور خوښ وساتي او د بسر کېدو 45 ورځې اسانه ورباندې تیر شي.
دلته موږ موسیقي په خپل خلفه دغه ګروپ کې موږ دغه څه خلک لرو چې هغه دی او تاسو مول دل چې دلته موسیقي وغږول. واقعا هر غړی هر ساعت چې موږ وغواړو دلته خپل میله نیسو، بیا وخت لرو، د یاد سینما وخت لرو چې سینما مو ولید، بیا وخت مسجد لرو، ولته مسجد لري عبادت کیږي، بیا دلته موږ درس تعلیم لرو چې دغه نن مو غوښتنه وکړه د قران شریفانو، د سپاری او د نور کلمونو چې دلته درسونه شروع کیږي، معلومات موږ درسونه راکې په دغه اوس په ګروپو کې ستا، بیا چې موږ معلومات ونه لرو بیا دغه ډاکټر صاحبانو څخه موږ غوښتنه کوو چې موږ معلومات راکې.
د ټولو ولایتونو د درملنې په مرکزونو کې د ارزی میتود څخه کار اخیستل کیږي. د دې میتود لمخې معتادان مجبور دي چې په روغتون کې 15 ورځې تیر کړي. د معتادینو لپاره د دې دورې په لومړیو ورځو کې هم درد وي او هم زړه تنګيږي. د عامه روغتیا وزارت په دې وروستیو کې د تعویزي پروم د درملنې نوی میتود معرفي کړی دی. د دې میتود لمخې به معتادین په خپل کورونو کې اوسېږي او یوازې به له روغتون څخه درمل وړي. خو د درملنې دا میتود تر اوسه پورې یوازې په کابل ولایت کې عملي شوی دی. د فراه ولایت د معتادینو د درملنې مرکز مسؤول عبدالودود انوري همدامنی چې د احتیاط پریښودل ډیر دردناک حالت دی او خفګان هم لري، خو دوی ته د تفریح او ساتیري فرصت برابر شوی دی، لکه موسیقي، شیر ویل او ورزش کول. د هغه څه دي چې پر معتادینو د درملنې د دورې تکلیف اسانه کوي.
مرحله ډیټاکس برای مریض
موږ د زهر ایستلو یا ډیټاکس په پړاو کې د معتادینو لپاره د زده کړو او موسیقي پروګرامونه لرو. زموږ ارواپوهان دوی ته پروانی برخه کې زده کړې ورکوي. هغه مسلکونه چې د دوی هیرسوي بیرته ورخودل کیږي. موږ د دوی لپاره د تفریح پر لپسی پروګرامونه لرو.
دوامدار دار
محلي چارواکي په فراه ولایت کې معتادین تر 50,000 ډیر شي، خو تر اوسه پورې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د غشمیری په رسمي ډول نه دی تایید کړی.
ترنو اوریدونکو، وامه اوریدل چې د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې د موسیقي لاري معتادین خوشاله ساتل کیږي.
د نشې موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لاره هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي چپو سربیره په 0.15 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي. طبي ډاکټران وایي چې د نشي موادو په اړه د خلکو ناسم باورونه د اعتیاد لامل ګرځي. دا چې دا ناسم باورونه څه دي، خلک ولې د نشو په اړه ناسم باور لري، د دې ناسم باورونو د مخنیوي لارې چارې څه دي، په دې اړه مې له ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلې چې ځینې خلک باور لري چې فلانی ډول نشي مواد د فلانی مرض دوا ده، دغه ډول باورونه تر کومه ځایه سم دي؟
غلط باورونه هغه وخت رامنځته کیږي چې شخص د یو شی په حق له دی او موضوع په حق له کامل معلومات، عمیق معلومات اون لري، د مقابل جانب په وسیله باندې د توصیه کیږي. دا غلط باورونه دا صحیح تصور کې چې دا صحیح ده. اصل استفاده د مواد مخدر یو اختلال د رواني ده، یو غلط باور ده. مثلا ځینې خلک وایي دغه چرس د وینې غوړ لپاره ډېر ښه ده، یا مثلا وایي چې کله چې یو نفر شکر مرض ولري چرس استفاده وکړي، تریاک استفاده وکړي، شکر مرض یې ورته لري کوي، چې دا یو غلط باور ده. داسې متدین موږ ته راغلي دلته چې داسې غلط باورو باندې دی شروع کړی د مواد، دا غلط باورونه په متدینو کې او د متدینو حتی په فامیلو کې هم دشته. مثلا ټوخیږي وایي تریاک ورته استفاده کوي، یا مثلا زندردی لري دوا نه پېژني، ترې مډول بل فامیل سره ورته وایي چې خورې دغه ته وخوره چې د درد لپاره ډېر ښه ده. هغه چې وخوري درد ډېر آرامي د خوشحالۍ احساس کوي، او په هغه سبا یو پاکټ ماته روړه بل لوړه داسې استفاده کوي، بالاخره جسمي او رواني مشکل ورته پیدا کیږي.
عام خلک دغه ډول باور نه لري، بلکې دا لوستي خلک هم په دې باندې باور دي. هغوی ولې دغه شی ناسم باور لري؟
هغلته چې مثلا سواد سطح ډېر ټیټ وي، هلته چې مثلا جنگي د شعور سطح ډېر ټیټ وي، په دې کې دغه غلط باورونه ډېر رامنځته کیږي. چون خپله مطالعه نه لري او د یو شی په هکله تحقیق نه لري، قضاوت دومره پوخ شوی نه ده چې دغه شی په مقابل کې درست او صحیح شکل سره قضاوت کوي. بیا هغه وخت ده چې دغه سړی مشوره مني، حتی په ډیر روشن فکر فامیلو کې. مثلا یو نفر یو جنسي مشکل ورته پیښیږي او دا مثلا مستری اخیسته په تعلیم تربیه کې، داسې یو مسلکي سړی ورسره نه وي، مسلکي سړی په هغه منطقه کې دغه خپل مشکل هغه سره شریک کړي. مثلا یو بل نفر ورته یو مشوره ورته ورکوي چې دغه تریاک د جنسي غریزې لپاره ښه ده، خپل مشکل د رفع کولو لپاره د هغه مشوره ومني. که چیرې په هغه محیط کې یو کتاب موجود وي په دغه موضوع کې، یا مثلا یو امکانات موجود وي چې دا معلومات واخلي، یو مسلکي شخص هلته موجود وي چې دا د هغه نه مشوره واخلي، مسلکي د نگانه غلط باورونه هم به کم شي.
په دې وروستیو کې په ځینو رسنیو کې هم ځینې لیکنې خپرېږي چې فلانی ډول نشي مواد د فلانی ډول ناروغۍ لپاره دوا ده. د دغه ډول لیکنو یا د دغه ډول اعلانونو ولې مخ نه نیول کیږي؟
اول دغه رسنۍ یا دغه تلویزیون یو رسمي مرجع نه دی، جواز اخلي او دوی اتمن یو تفاهم نامه امضا کوي چې په هغه کې داسې یو شیان ده خپور کی چې د جامع نظم، د جامع ډیسپلین او ذهنونه مختل نه کی. نو هغه مرجع چې دوی ته جواز قانوني ورکړی، اول دغه مکلفیت ده چې دغه رسنۍ باید دنه کنترول شي، د به سرنولي ته معرفي کی، بل دا د وزارت اطلاعات و فرهنګ، د سیاتامې د محترم وزارت، د حج اوقاف د محترم وزارت، دا چې لاس په لاس ورکړي ټول سره، کوم هغه رسنۍ یا هغه منابع یا مجلات چې د غلط باورونه نشري، هغه نه باید دنه باید جلوګیری وي او جدي قانون منګولو ته دوی وسپاري.
ډاکټران هم وایي چې په ځینو درملو کې مخدره مواد ګډ شوي دي، دغه ډول درمل ولې خلک نه محتاطوي؟
کله چې یو ډاکټر یو مریض ته توصیه کوي، نهایت چې ډېر ورکړي ته درې ورځې، په درې ورځې کې د دې چانس د معتادېدو بیخي کم دی. په زیات دواګانو کې یقین نشته، اما هغه کې کیمیاوي تغیرات پکې راوړي، کوم مواد چې ډېر مضر ده، کوم مواد چې عصبي حجراتو باندې ډېر ناوړه اغېزه لري، هغه ترنه لرې کوي چې دغه منفي حالات کمی او عوارض جانبي ډېر کمی، او همچنان د لنډ وخت لپاره د ورته استعمال دغه لپاره د احتیاط نه راوړي چې ډاکټر یې توصیه کوي.
په عموم کې د دغه شی غلطو باورونو د مخنیوي لپاره څه کول پکار دي؟
یو شی په مورد کې چې معلومات ونه لري او دغه معلومات یو علمی اساس نه لري، د باید مخکې نشي هغه مسؤول کسانو ته، مثلا رواني مشکل ورته پیدا کیږي، رواني ډاکټر ته، روانشناس ته مراجعه وکړي، که جسمي مشکل ورته پیدا کیږي مشخص ډاکټر او مسلکي کس ته مراجعه وکړي، او هغه خلک چې د یو شی په مورد کې معلومات ونه لري هغه خبر دې ونه وري. دوم دا دی چې خلکو عامه آگاهي باید لوړ شي چې دغه عمل تعقیب نشي. درېیم چې ډېر مهم د زمونږ رسنۍ دي، دغه غلط باورونه باید نشر نکی، دغه منفی شایان باید نشر نکی چې د جامعه او د خلکو د صحت د بدوالی سبب کی.
له نشه یي موادو سره مبارزه څومره موثره او ګټوره ده؟
کوم قاچاقبر چې نیول کی دغه پاړوان تر سمون ته دی عدلی او قضایي ارګانونه څه نه دی راغلی؟
د نشئی توکو د استراتیژي او تطبیق د دولت پاتې راغلی دی.
د لمن جنگ یعنی د مواد مخدر جنگ،
د مشه د بدین سره د تریاکو د کیش تړل کار نه دی.
چلتا مخالفین شتون لري، ته خامخه قاچاقبر دی، ته ځکه کارخانه موجوده وي.
د دې پوښتنې جواب د آزادې رادیو د زهرو کاروان په خبرونه کې اوریدلای شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ چپو خبريږي، او اوس د خاطري ورده د کاپیسا ولایت اوسیدونکو لیلا ما وایي چې میړی د ناروغي پر مهال د درملو په نوم نشئی مواد ورکړل، او له هغه وخت راهیسه په نشئی موادو معتاد شو. دا چې لیلا ما د نشئی موادو لامل لڅډه وستونزو سره مخ شوی او اوس په څه حالت کې ده، دا بخپله د دې لخلې واورو.
ویره دل سمې اختاس مزه معلومات دا واخله مې دا د دې زو هرو جوړه کې رانا سستا ستاپلې دې اول باندې اختاس لمه سورز مې دې دل سې سره نه لیدله کله به د دروغه ته ما طرف سې کله بل نه 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 جنګ نه ور سره کوله مېره دا پر ورو شیشې ته دې شان ته یې واختلم هر ورځ نو خسر جنګ غلن شړلې به نور مې زمور کړتل ما ته مندش په ته نه بیرته برام نه وړ به راو لګ بیا ناس بنزورز باندې تنه کله سم نه به ورم ته نه ځه هر وخت لا سم ته د شل کله یو ځکه کله بن ځکه در به در به ګرځیدل ما چې په ما ځه نه وه نه به ور سره جنګ به ګو چار څو به ولې د وهو به مر سر به جنګ کوه د سر کو پیسې راکې الله سره را زنو پسې دې جنجال به ور سره کا باز یو خدای دې کین دا ور پر به پتا شل مال دا مرکه یی د سپ جن پتا را لیو ما یی خ زندګی نه بزرت تو نه مال دا س جن دې اما پر دې زای مال خلاص یا بل زکه له ورست د واته نه متا شو یا زما سره متا شل به بنش پا کال کی چ متا شو له کور نه ور نه شار سره لرم چې کته یا پس کې دې یا مراد پښتنه واخسر نو کې وای ته وای پړارې زپړارې ورکاسه ته وټار ولرو وټا سکیل کور شان لرو دا وته چې شروع کړه څه ټول لا بیا بل لا څه فکرې باندې پاتې
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشئ موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلای شئ.
دا آزادی رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونی ورستی برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډراما لرو. تر ډرامې کې صدا شید چې د افغانستان د ډیرو خارونو په هوټلونو او رستورانونو کې ځوانان قیلونز کوي، او دا کار اوس یو فیشن بلل کیږي. خو ټول ځوانان یوازې قیلون هم نه کوي، بلکې د قیلون تر شا نورې کیسې هم پټې دي. دا چې دا کومې کیسې دي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
محمود کاکا سړی مشی په خیر راغلی؟
خیر یو سی تام سړی مشی، دا څومره غنه غونه ده، چیرې کینم؟
رازا نن به داسې ځای درکم چې ته خپل وای شاباس. وما پس رازا
اخه سما ده
دغه دی دا کوټه ده.
ها دا کوټه ده.
او دا کوټه ده، دا بیخي خاصه کوټه ده. ته خو زموږ نازولای میلمه یې، له ډیره وخته دلته راځې، که نه نو موږ دا کوټار چاته نه ورکوو.
په لاندې منزل کې خلک ډیر شوي نه دي؟
او ډیر شوي دي.
نو دا خلک خو چې ما ولیدل ټولو یا د چرسو سګریټي لګولي او یا یې نورې نشې کولی.
او موږ یې تر نورو هوټلونو ښه خدمت کوو، ځکه مشتریان ورځ په ورځ ډیریږي.
خیر ته ورشه ما ته چرس راوړه.
پر غبرګو سترګو همدا اوس راوړم.
اوف ته بیا دا سپی وګوره، قسمه دښمني چې را سره وي چیغه ورکشی. اوف دا دروازه ولې نه خلاصوي؟ ژر کوه دروازه خلاصه کړه.
څوک یې؟
زه یم.
دا چال دی، ژر کوه چې سپی ور دړي. ته بیا چا څکولی دی؟
تو اوس دا حساب کتاب پریدا، کوټې ته مې ورسوا.
رضا دلته لازمه پروګا کېږده.
دغه دې کې مې خلاص
په دې خزینو کې ونه غورځېږي، لږ احتیاط کوه.
نه غورځېږم، پام مې دی.
دا چې اوس ونه غورځېږي، لږ احتیاط کوه.
ښه،
پر دغه توشکه کېنه.
سمه ده، کېنم. ښه، بابا خو به نه وي خبر شوی؟
بابا څنګه نه دی خبر شوی؟ ته په نیمه شپه کور ته راځې او بابا به نه خبرېږي؟ بابا تر ډیره وخته پورې درته منتظر و، همدا اوس ویده شو.
دا خو ډیر بد وشو. ښه څه یې ویل؟
بابا ډیر په قهر و، ویل زه به ورسره جوړ شم، ویل چې زه پوهېږم دای نشه کوي او چیرته دی.
نو بابا څنګه پوه شو چې زه نشه کوم؟
بابا خبر دی، آن دا چې هغه هوټل ور معلوم دی چې ته هلته نشې کوې.
چا ورته وویل چې زه نشه کوم؟
ولا کورانه خبره ده چې ته نشه کوې. بابا به ولی نوی خبر.
راجا
امیر صاحب اجازه ده؟
راځئ راځئ وکیل صاحب، مهربانی. سلام علیکم، ستړی مسی په خیر راغلی. سات مخده په خیر راغلی، تشکر، سلامت. مهربانی په دغه مخ مخ چوکۍ کې نه
سمه ده. امیر صاحب مننه.
وکیل صاحب خدای دې خیر کړي، څنګه راغلی است؟
امیر صاحب خبره دا ده چې مونږ یو فیصله کړې ده.
څنګه فیصله مو کړې ده وکیل صاحب؟
زموږ د حوزې د ټولو سیمو وکیلانو لاسونه سره ورکړي او د نشې موادو پر ضد مو مبارزه شروع کړې ده.
دا خو مو ډیر ښه کار کړی دی، ښه زه څه همکاري در سره وکم.
پرون مو غونډه درلوده او پریکړه مو وکړه چې زموږ د ناحیې مربوط به ځینې هوټلونو کې د قیلون په پلمه ځوانان نورې نشې کوي.
و ما هم دا خبره اورېدلې ده، خو ثبوت مو یې لا تر اوسه نه ده موندلی.
مونږ یې ثبوت لرو، نورو وکیلانو زه مشر وټاکلم چې تا سره خبرې وکم.
ښه، ډیر ښه چې ته یې مشر وټاکلې. نو ما ته څه ویل لرې؟
ویلې که امیر صاحب زموږ د حوزې په هوټلونو او رستورانونو کې د قیلون په نوم د نورو نشو مخه ونه نیوله، موږ د امنیې قمندان ته ورځو. که هغه یې هم مخه ونه نیوله، د کورنیو چارو وزیر ته ورځو.
وکیل صاحب زه ستاسې په خدمت کې یم، تاسې ثبوتونه راوړئ، زه به په هغه ورځ دا هوټلونه او رستورانونه بند کړم. که دا کار می ونه که بیاز ما پا بارا که دا امنی قماندان تا شکایتو که نور چه غواری؟
خیر یوسی امیر سیب، بس دا سبال خیر ثبوتون در تراؤنم.
بلکل سامده.
دا زاده رادیو درنو اوریدونکو د دیونی د زهرو کاروان خبرونه پر همدی ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه پوری مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
افغانستان کې د دیموکراسي سل کلن مزل
د دیموکراسي تپې سل کاله مخکې
د سو نسلونو ورک زغم
الکانو د داکس د سپیپ سر باندې تکوالو ټګره
پرمختګ او پرشاتګ
امون الله خان یو قوي پوز نه درلود
د دیموکراسي پړاونه پیړې ته د شاګور پلړې کې